همداسې په سودان ټول ورسواله به ان شاء الله تر پخلاندې ونیسي نو یو ورځ دنه په دې تر ډیره حد په دې ولایت دغه مشکلات کې حل شي.
دا په داسې حال کې د چنی وظیفه میدان اردوګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري، بلکې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قوشتېپې د کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کېږي. دې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي، او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قوشتېپې کانال په خواشا کې د ځمکو د کارولو، ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې یعنی نن بیرته پیل کړي، او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې په لوی روغتون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روغتون کې عملیات پیل کړل. سخت دریځ اسرائیل ویلي چې سخت دریځ حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، له دغه روغتون څخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسېدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفس نن په خپل ایکس شبکه افغانی ټویټر کې خلچ د اسرائیل له هجوم وروسته باید د نوې زیږیدلو ماشومان او ناروغان او روغتیایي کارکونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفح له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل په جنوبي خارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیانی ووژل او شاوخوا 240 نورې له ځان سره یرغمل کړل. د اکتوبر له 1مې راهیسې له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې د هند او نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه روانه ده. تر اوسه هند توپ وهنه کوي. د دوو لوبغاړو په سوځېدو یې په 24م اور کې تر اوسه 353 منډې کړې دي. د هند لوبغاړي ویرات کوهلی په 112 منډو وسوځید. کوهلی له دې سلیزې سره په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو لوبو کې 50 سلیزې پوره شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,25,000 ترلاسه کولې.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناء الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې سالور کوټه وی هغه مرانی کړې وی دغه د تیرانو ګارډر کور کې پراته و کنه نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه بس خرڅولو به مې کنه بیا وتلم جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
د سلیم وعده مې د ژوند یوازنی ارمان خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راسه جلا سوې نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي په دې هیواد کې به بزګر نور هم بېوزله شي دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه 1,300,000,000 ډالر ترلاسه کړي وه خو په روان میلادي کال کې دا ګټه 100,000,000 ډالرو ته راټیټه شوې ده بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې ښیي چې پروسږ کال په 2,200 هکټارو مځکو کې کوکنار کرل سوې وه خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې 1,800 هکټارو شول سوی دی که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې 323 ټنه تاریخ تولید سوي دي حال دا چې تیر میلادي کال په دې هیواد کې 6,200 ټنه تاریخ تولید سوي وه ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتي او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله په کال کې به مو 1,200,000 ترلاسه کولې خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي که څه هم ستونزه لري خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی خدای ته امید شته چې ګټه به ولري که اسلامي امارات هم مرسته وکړي کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو
د کندهار د میوند ولسوالۍ مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبوری کوکنار کری ځکه د کښت لپاره کافی اوبه نسته او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی
د کوکنار پر کم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي اصلاح شوي تخمونه زراعتي درمل ورکړي حاصلات بازار موندنه وکړي ځکه اکثره وخت حاصلات ورسیږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپل کوکنار کوي
ملګری ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت د لارې په کال کې 1,360,000,000 ډالره ګټه کوله او سږ کال یې یوازې 110,000,000 ډالر ګټلي دي خو له نشي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي له همدې امله په تیرو 2 کالو کې 2,000,000,000 ډالرو د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي دی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده
امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدره کشت
ده هغه بزګر ته امتیاز ورکول دی چې کوکنار کری زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي هغه کوکنار کری او کین کری ځکه د افغانستان ټول بزګران به وځ او مجبور دي د بدلی معیشت لوم څخه خریتیر شي او پر ځای دي د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي او کنه کرل کیږي باید حالت پاملرنه وشي
کشت میشه درجوی کې کشت نه میشه در آنها باید رسیدگی شي
د طالبان حکومت سشکار پر مړی میاشتو کې ملګری ملتونو ته اجازه ورنکړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروي وکړي له همدې امله دې سازمان د یوې برطانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبانو حکومت سږکال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2 میلیون افغانیو په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې شوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې تر 1 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو سخت کال دا ګټه یوازې 100 میلیونه ډالره وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتیش یوه موضوع خدا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم د پیادي او موږ دا تجربه کړې دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. که داسې پېښېږي چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي دستګاوې د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي و دې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې په هغه باندې موږ نه پوهېږو، خو دا ډېر ښه اقدام دی. دا کار به دغسې وسي او دا حکم به تطبیق شي. زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دې بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاد کړی چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا د څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا اداره د ملل متحد راپور څنګه سمونه لري او دا هیڅ کې نه مني. دا اداره ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 ټنه 14,000 ټنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د رویې څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د دې تولید قیمت په جهان کې دغونه دی. خو موږ د احصایې د رویې څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1 الی حد اعظمي 2% په افغانستان کې پاتې کېدی چې هغه 2 الی 3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2 الی 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو او د زمیندارانو ونډه نه وه، په دې کې داخلي ترانسپورت یې غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسدو چارواکو چې تقریبا ټوله یې وه په دې کې ونډه درلودله، یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاتې کېدل چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارینو پر نفوس چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلې د هغه سره، دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرأت سره وایم سم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 الی 2 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده، او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمته د مواد مخدرو چې نورې بینالمللي مافیا او نورو کسانو په هغه کې لاس لري او زرود دی. د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه، که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر نه راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښکته و، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار و یا هلمند و یا فراه و، په دې غټو مرکزو کې 1 کیلو تریاک په حدود کې د 500 الی 700 ډالر خرڅېدل، او بینالمللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نورو کسانو وړله. او افغانستان کې د دومره تریاکو د پیسو د اعظم ګنجایش هم نه و چې دومره ډېرې پیسې اعظم کې دا په 100 میلیارد ډالر کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نکر د دوام په صورت کې لدی وضعیت تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي، نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی. اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمی شوي، نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملی دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي، او دا هیڅ نو غټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نو غټه نه درلوده. او زموږ د انانوي کښت څخه زموږ مسیر روانه. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت درلودی. دوهم د اوبو مسله ده. زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلود یا د دوی ټانک او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ انانوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره هغه را محوه کړی. دریم د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلود. راته په بازو ساو کې مسله کښت درلود کار دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلود. او دا تخمونه موږ قطر نه پیژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتې او دوه نیم میاشت کې دوی اثر ورکوو. څلورمه موضوع د کښت سره ده. د کولی کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی سي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د آفتو مخه ونیسي. نو که دای دا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع و دا خبره زه نه دوم. هیڅ وخت یې په نفع نه و. او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیوي چې د کښت منځه یوسي یا یې منع کړي. خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه. دوی په میلیونو میلیونو ډالر په سوو میلیونه په میلیاردو ډالر مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی یو پروژه جوړه کړي دا پیسې را وباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی شم چې حد اقل 90% پورته دوی په خپلو جیبو کې سره غلا کړل. او ډېر کمه فیصدي چې راغله هغه هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه مثلا چې دوی په سوو میلیون ډالر په مصرف کړل هغه دا ده قطري نظام د بیاري چې هغه موږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطن سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغه سدي مستفید شوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه و دغه سیستم. داسې ډېرې پروژې راغلي دي چې ناقصه پروژې وي. یا لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی سي هغه یو کال خپلې پیسې را وباسي او سره غلا یې کړي. نو د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي. اولین کار چې دوی اوس کولی سي هغه دار چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ الانوي ولېره اماري که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده. دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان ته او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي اوسي قطعاً کېدلی سي په ډېرو ساحو کې کېدلی سي تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو سره.
رفیقی صاحب یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چلن څونه په خپل د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلن سره کینه نه دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلن کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکښ په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي دا خو ډیره ښه خبره ده چې وغواړي. دنیا نړۍ وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي. دا خو دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپور پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان کار کړي دی او سس په ګټه یې کار کړي نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېر غټې ګټې په ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو واورېدل چې د کرهنې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟ حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څخه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او کونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکوي درې کوښنیانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکو سناولا څلور کال نشه کړی دی. د پلمړی کې چرس کول خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو. سناولا د فلزکاری تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولای او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه. دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورنۍ مشکلات شو د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته وظیفه مې واخیسته. په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې محتاط نه شومه خو چې کله کلي ته ولس ته رالم نو بس محتاط شومه. په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ، زه به ورسره کېناستم ما به نه وهل، خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره که نه بوی برابانی و لگی دو بس چا شیشه و حلو چا پودر و حلو بس زم ور سر پکرال ما موتاد شم. در دری سالور کال کیگی چی موتاد شوه ما شیشه می وحلی دا چرس می وحلی دی تاریاک می وحلی دی نو غلاگانی بم کولی کنه بیاده بیدی مافی بس دو کورم چی رشتی خبری کنه غلا بکولا بس یو یگان وسپنه و چی گادر و یو تیر با واقع بم ویستولو بس خرس بم کو یگان دکار شی با واقع بم کور نویستو بس زمونږ یو درې سالور کوټې وې هغه مرانی کړې وې دغې دا تیران او ګاډر کور کې پراته وو کنه نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې کنه بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله. نو یو وخت کې مې پلار راباندې پوه شو چې ویل چې دا خو تسې کار کوي وی وهلم کور نه ویستم. بیا یو دوه درې ورځې کور نه بارومه چې بیرته رالم پلار ته ما پلار بیرون خو وخت نه تیریږي که نه داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته. چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګم خوند یې رانه کړو بیرته مې وظیفه هم خوشې کړه بیا کور ته رال. بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلزکار دی همدلته بیا ورور سره بیې وم هه هه دوه کاله مې دلته کار وکړو کار کې وم ډېر ښه شوی یم کار مې هم کولو استاد هم شومه فکې فلزکار شومه 5000 روپۍ معاش مې اغستلو چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاج شوم که نه چې محتاج شوم هغوی راباندې پوه شولو ما ته وایي ته محتاج شوی بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم. تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وی ورځې تېرې کړې وې که نه زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه کور کې به مې زړه تنګېدلو بس چرس به مې وهل بیرون به ناست وم. څه وخت کې ماسپښین کې کور نه وتمه بس یو تره مې یو ورور مې دا راسره شله شو چې مونږ ځه کور نه زه وم سره شله شوم. خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو جنګ م وکړو هغوی په ما ګزارونه وکړل ما په هغوی باندې یو بل م سره ووهل راووهل که مې نشه نه کولی کېدی شي اوس مې واده کړی وای بچی مې وای ژوند مې جوړ وای. په هغې وخت کې خدای دې وبخي د ټول مردگان سره مور مې وفات شو پلار مې بل واده وکړ. پلار مې ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی زه پلار مشر زوی یم که نه 15 ورونه ټولو کې مشر زه یم نو ما نشه کوله پلار مې ما ته واده ونه کړ خپل ځان ته وکړو.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وهي پلار دی پودر وهي یا مې خور دې عزت پودر وهي یا دې مېړ پودر وهي
پلار په مړی کې نه وم په مور خو اوس خبر نه خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا پر شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک نه ناوړه حالت سره مخامخ کوي، کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کوي، چې یو بیلګه به په دې ډرامه کې واورو.
وای خو په خیس رسوله اوس به نه دادم یار نور واچوم تا دغه
خزی او خزی چیری
دادی دا پاش پر خانه کی اما څه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
د چی شي مبارکی را کوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې
و سره په دا باکس کې چې دي
ټول خبره پام دا باکس کې ده پیسې دي پیسې
چې چې پیسې دومره ډېرې پیسې
او دومره ډېرې پیسې ها دا دې وګوره
و سره دا دومره پیسې دي کوم کړې
دا مې د خپل زمکه تاریا خرج کړل
شه تاریا ته خرج کړل
او
و سره و سو شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید خپل زی اسلام واده وکړو.
دا خبره خو ما هم درته کوله هم دانن خې خانو ته د ولور پیسې وروم او ورته وایم چې موږ جر واده غواړو.
زه سلیم واده مې د ژوند دی وزنه یارمان خو کاش کې مې اکرم زی هم را سره وای. پنځه کاله کېږي چې د زه ټوټه مې راڅه چلا سویت نه پوهېږم چې مړ به وي هم که ژوندی ای خبر چه مور باید تیریش
خزی تو اوز دا اکرام خبره پریگ دا هغام که خدای کول پیدا بسی اوز باید دا سالیم دا واده غمو خرو تو اوز پا دی وقتی زاره غمو نا پریگ دا
بس تو خیوازی پر پیسو ما یعنی اولاد دی هیچ پام نست
خزی خدای تا صبر وکړه اکرام خوز ما هم زوی دای خود چه اکرام ها پا جاره خو نا پیدا کیگی خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه بس د نور مژاړه
سمه ده نه ژاړم
بل خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سر زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
زای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دغه د مغازه ته خوراغلو او ګورار ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښی کړنو
ا رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي دا دې د ناوی کمی سمسته
ا جانې یولس روپی خوراکه ډوډۍ رانیسم ډېر وږیم نن مې سم نه دي خوړلې خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یولس افغانۍ ورکړه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته تا پوډري دی په پوډري به زړه نه سوځې
پوډري دی که هر څوک دی بېچاره وږی دی ته ودرېږه زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه دادی وخت را بچوی وخت
مورکی خودی دی دنجنه هر من پورا که
سره تا دیالک تو گونه بیخید اکرم خونده ندی
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خبر اکرم دی وی قربان جی سمت چیری ویسا مور دستا بلا وقت دی
دا ټول از ما گناه
سی دی وامنا ما دا چه در بانجی سوی دی خدای او قربان جی سمت دا کانی جی چنگ چک چک جی سوی جان
دا ټول از ما گناه دا زکا چه ما کوکنار کرن ما پر نورو زهر خرچول باو پیسے بھی گٹلے خو خبر دو مچ اس ماخ پل زوئی با پدی بلاخت کی ما خپل املا په خپل ما تکړه
دا زه د رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.